د قطر په پلازمینا دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزنیا پولیو د مخنیوي پر پروګرام درابرل شوی مشورتي غونډې ورسته ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناست په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوې ده. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشتنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یوریزنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا 323 منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په 23 اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځولي یوازې 101 منډې کړې دي. د هند ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې په ورځ دا وخت د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 300 او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وې استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور کسان ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. پننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلات ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره 4 کیلو اخسلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل مېرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد مېرمن ته په کار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خو لوري یې نه باور مې نه درلوده، یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر لکه ما شو حاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کی.
څه پیښه ده؟
ډیره بده را پیښه ده حاجی صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. پننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي و، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې دستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو ځمکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. وست درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسیدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سترسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کله منګه یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړي او اوسه کالم چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړل. ځان تم په کور جوړ ک وړکه موټر مو غیسته غا د کور غا ضرورت هم پیرا پېښو.
د ملګری ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالۍ کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کیږي چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکښ کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسله، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنه اجاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 20 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیلې درلوده چې طالبان به د تیرو 20 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلق دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلق بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت وسیدونکو وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت د ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر 40 ډیر بزګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمنګا مدیر د سروې کړې و، موږ ته د راپور ده چې 1.5 هکتار زمکه په کاپیسا کې کرل شوی د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمنګ جریان لري او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 1.3 هکتار زمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده او مقدار چې پاتې ده موږ محوه لا جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و. خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي. خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی. او سالورم، هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو مطلب ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي. او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکي او بل دای چې ته معتاد بد چلند خپل خزه او میرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورانی کې چې کوم معتاد اوسیږي دغه کورانی فضا دغه کورانی بلاخره وضعیت او حالت په داسې یو وضعیت او حالت سره وی چې الته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثر کیږي.
که یو معتاد ل خپل میرمن سره بد چلند کوي په دې صورت کې میرمن ته څه کول پکار دی؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي. د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خاص مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي ترسو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، ترسو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاتې ونه کړي. او بالاخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې عبر مندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش کی، عملا دغه معتادین زندانونو تا واچوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتی نه لاس واخلی.
ترون آوریدن گو تاسی لازادی راژیو چخد زهرو کاروان خبروانه آوری تا پکتی اویلات اوسیدون که لاهور خان لپینزلو سو کالو راهیسی نشکوی تا ایچی چو زل دو بوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دو لودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور جاتوی چی ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خولې واورو.
نشینه مخې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډیرو نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم به نشه وکړه دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم څه به ملاستر م سهار به چې جګ شوم خولۍ مو په سر وه بوټونه مو پښو همداسې به پروت وم ویده شوی به وم. نو یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله لږ لږ هم به څه کوله چې کور نه بهر کړلم خو بیا م نه کېدلم تا څه ویم خو یوه ورځ د پلاره نه یې کوم خیر دی نن نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته در پرېږده کور ته یې بیا پرېږده ولم قسم به یې را کړو چې بیا به یې نه کوي بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر م به ډکول دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو کنه بیا به یو ته ورتلل یو ته م به وویل چې یار نه خو یو سیګرټ سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره د یوې روپۍ درک نه و که چې ته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو ډوري یې عینې باور مې نه درلده یوه ځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوشش څه سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنی درکړم چې یوه واده پورې پورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بسره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما ته سایه وختله مړه شوله ما یواره پیس نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې دی دکان کوي بل ورور مې دی نن بئی کوي بس یو ځن داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي بهار رنې ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس کوټې کې اوسېږه مونږ ته پاس نه رخېږي چې زما ورونه وګوري غټې غټې بډې دي ه دوی نه زه مشر یم ه دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسارایو په نشیم به ورکړه دي چې څه روپۍ به رسارایو انډیوالان به سره وو چکرې به وای د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسوي اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي
ایا په هیدلاست ایا په هیدلاست چې احتیاط د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نه لری یا هم په خمار حالت که ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکول شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالژیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالژیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل ذات کې یو لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوی شي
ایا په هیدلاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړی خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیل په خیر راغلی
خیر لکه ما شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
سمه خبره وکه څه کی ساده
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لونای شو
څه شي زموږ لور
ولی زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په مغه مردار ملخته شو
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه روین شروع کړه
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچیان پرې روزلی دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
اجی صاحب امکان سمانا ڈاکٹر رات ویل چی خام خواب اختا کی گی زن نشم کولا چی آواز دی شفقی بخاطر اولادونا پس ری تنارو کی واچو
خیر دے بچی اتا ایرا والا دازل ازا پخپل علاج کوم
سما در اولمی خو تاسی بای زمانات کوی چی نور با نشان کوی
تی بیا غم واسا دازل مش پامور بندی کوو انشالا چی بیا با نشان کوی
سما در دایوه موقع بلام ورکوم و که بیا پا نشو اختاشو بیا زپویگم چی توکم زنو لارم کزی وا کزی چیری
سواری داده دلتا یما
آل تعلق جاری او تا دلتا پا خوجه لکی ناسته تا اصلا دلتا چه کوی
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دویگ با پی پوخکم
نو پا خوجه لکی کلا واخشتا
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دروغ مرا تا وای رشتیا وای دلتا چه کوی
ما خود در تو وایل چی پا وخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑا ده چه شیده تا ودر گزه یو گورم
چه که اسی وزاره پلاستیکی کچوڑا ده
کاکا بس پوشم چی پا دی کچوڑا که چه شایدی
پا چه شی پوشوی
یعنی تنه خبره پلا ور تو گوره ده چه شایدی تا بیا ایروین شروع کردی دی تا ایس شرم نلاری
بس یاو دود می وها دیز نه
دروغ مو وایا ایروین یاو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دی وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دی ځان نه دی کورنۍ او نه دی بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور دی یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډري شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو